دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د پا وزارت وای له افغانستان د امریکایي پوزیان وتل لسیمې د دوی د وتلو په معنا نه دی د امریکا د دفاع وزارت وایان جانکر بي پرون خبريالانو ته ویل په سیمه کې به د امریکا د متحدانو په وړاندې د امریکا په ژمنو کې بدلون را نشي کربي ویل دا چې امریکا له افغانستان زواکونه باسي او په دې هیواد کې پوزي ماموریت پای ته رسوي دا معنا نه لري چې لسیمې وزي د زیاته کړ چې په منځني ختیځ او د مرکزی قومندانۍ د مسؤلیت په ساحه کې به د امریکا حضور غختلې وي د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټکام تر څارنې لاندې دي د امریکا د دیموکرات ګوند سناتور جین شاهین د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتور سوزن کولین سره د امریکا په سنا مجلس کې د یو قرارداد د وړاندې کولو لپاره په کابل کې د نجونو پر خونځي برید وغندل شاخ ودریونه وړاندې د کابل په لویدیس کې د نجونو پر خونځي دغه برید کې 15 تن نجونی ووژل شوی او 150 نورې په کې ټپیان شوی جین شاهین وویل چې دوی له واردمخه په ځانګړي توګه د افغانستان پر خزو او نجونو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو دراوتلو پایلې ګوري د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د دې په وینا په سختۍ ترلاسه شوي د خزو حقونه له خطر سره د مخ کېدو خبر ورکړو جین شاهین له نړیوالو وغوښتل چې د تاوتریخوالي له امله د طالبانو په غندلو کې سره یو لاس شي د دې سولې په پروسه کې افغان خزو ته د لومړیتوب ورکولو او خوونې او روزنې ته د هغوی د لاسرسي لپاره د وسایلو د برابرولو غوښتنه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د امریکا حکومت دې په افغانستان کې فعال ترهګر ګروپونه له دې عمله مسؤول وګرځوي د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ وایي په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي عسکر وتل منظم او پر همغږۍ ولاړ دي ناټو به د افغانستان سره خپلې ملګرتیا ته دوام ورکړي نوموړي دا خبره نن د استونیا د ولسمشر سره د خبرو پر مهال کړې ده سټولټنبرګ وویل چې ناټو به د افغانستان امنیتي ځواکونو د تمویل او روزنې په ګډون د افغانستان د خلکو سره د سولې په هڅو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو خبر ورکړي د دغه وزارت ویان د ناجیان ورینن رسنوی ته وویل چې یاد وزارت دوحې ته د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د هغو غړو د بیا ستولو د تخنیکي او لوژستیکي اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې دا مهال افغانستان کې دي میرمن انوري زیاته کړه چې له وړوکي اختر وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د ځینو غړو ترمنځ یو رسمي او څو غیر رسمي ناستې شوي چې د مذاکراتو د ژر پیل او چټکتیا په اړه کې ټینګار شوی دا سره پورونه موجود چې له کوچنی اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیه د ناستې نیټه هم مشخصه شي خو د سولې چارو وزارت وایي لا دغه ناستې وخت نه دی مشخص شوی دغه وزارت وایان د ناجیان وری وایي افغان حکومت ورته پوره چمتواله لري طالبان هم وایي د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي دغه ډلې یو وایان سبیح الله مجاهد رسنوی ته وویل له روژې وخت وروسته دوی د مذاکراتي ټیم سفرونه پای ته رسیدلي او اوس خپل ځای کې دي مجاهد زیاتوی چې د مذاکراتو جریان به د دواړو خواو د ټیمونو په موافقه پر مخ ځي استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د لړمحاله تړل کېدو اعلان کړی د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو له امله راتلونکي جمعه به کابل کې خپل سفارت تړي موریسن ویلي دا پریکړه پر اروانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له امله کوي په بیان کې راغلی د استرالیا حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک ماموریت لپاره لازم امنیتي تدابیر نشي برابرېدي د استرالیا صدر اعظم ویلي چې استرالیایي ډیپلوماتان به وخت ناوخته د سیمې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته تګ راتګ کوي او د دې حالت د لړمحالیتوب هیلۍ ښودلي په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي خو هیله لري چې یاد هیواد به خپله پریکړه له سره ورزوي او په کابل کې به د تیر په څیر یو وار بیا خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته دوام ورکړي د افغانستان د روغتیا وزارت په تیره شپه ورځ کې د هیواد په 15 ولایتونو کې د کورونا وایروس د 840 مثبتو پیښو ثبتېدو او 19 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړي د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 18,340 ته پورته شو همدارنګه په افغانستان کې له دغه وایروس له امله د ټولو مړو شوي کسانو شمیر 2,300 ته لوړ شو تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تیره اونۍ اوربن وشو او د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د یولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړانګې خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډیر کسان ووژل شول چې غوڅ اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمنه حماس ډله د بیا رغونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوی ده چې دی د فلسطین د ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته ولاړ شي. د ایران نگهبان شورا په دغه هیواد کې د راتلونکو میاشتې ولسمشریزو ټاکنو ته د و کاندیدانو نوماندي تایید کړي او د ځینې راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي. دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د وایان په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې 590 کسانو یوازې وطنه تایید شوي دي. د نگهبان شورا وایان د دې وو کسانو نمونه یاد نه کړل او څرګنده یې کړه چې وروسته به د کورنیو چارو وزارت اعلان کړي. نیمه دولتي اژانس فارس پرون خبر ورکړ چې نگهبان شورا د نوماندانو له نوملړ څخه د علي لاریجاني نوم لري کړی دی. د یو منځلارې کسو چې پخوا د پارلمان رئیس و. همدې اژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري او پخوانی سخت دریځه ولسمشر محمود احمدی نژاد نمونه هم له نوملړ څخه ویستل شوي دي. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 دي. د بیلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا څخانوسکایا له نړیوالې ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا د مخې نیولو غوښتنه کړې. څخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ وړم او رس سفر کاو راوګرځول او یو خبريال رامان پراتیسویچ چې د اپوزیشن له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه ملګري سره یو ځای توقیف کړو. د اروپای ټولنې یو شمېر مشرانو د دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړي. څخانوسکایا پروس کال تر انتخاباتو وروسته د ځان لویرې له بیلاروس ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د په خواله رسنوي کې نن وویل چې د لوکاشینکا له لوري له څو میاشتو راهیسې د مخالفینو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت را رسېدلی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړي. بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا څخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د مینسک له لوري د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پټونو کې نن یو موضوع دا چې د استرالیا حکومت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې خپل سفارت بندوي، مګر وایي تعهدات به له افغانستان سره ادامه ولري. د افغانستان د بارانی چارو وزارت د استرالیا د سفارت تړل کېدل موقتی ګڼلی او د استرالیا نه غوښتي دي چې په دې فیصله بیا غور وکړي. په همدې حال کې جګړه لا هم په مختلفو ولایتونو کې په شدت روانه ده او نن د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو زیاتې حملې دفع کړې دي. رحیم ګل سروان په دې حقله رپورت برابر کړی دی.
استرالیا لومړی هیواد شو چې په افغانستان کې خپل سفارت تړي. دغه هیواد نن اعلان وکړ چې د می د میاشتې 23 وروسته به په کابل کې د دوی سفارت ودانی وټړل شي. د استرالیا حکومت د دې اقدام لامل امنیتي مسایل یاد کړی دي. د استرالیا حکومت دا هم ویلي چې سفارت د موقت وخت لپاره تړي او دا چې حالات سم شي بیرته به دایمي ډیپلوماټیک ماموریت پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د استرالیا دغه اقدام ته خبرګون خوده او د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې استرالیا د موقت وخت لپاره د سفارت په تړلو بیا غور وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټانو امنیت خوندي کول د افغان حکومت دنده ده.
په سین علاقه کې چې د استرالیا سفارت غواړي چې د افغانستان د امنیتي ستونزې پر بنا دوزی د امنیتي ستونزې پر غا حد او اندازه مدني لري چې د دنیا ته داسې تصویر وخی چې خدانه خاصه افغانستان کې ډېر خراب ده، نو تا باندې دلته د پردې شاله کومه توتیا ده یا کوم بله پروژه روانه ده یا د بدنامې لپاره دا چې کېدای شي له دې وروسته نور سفارتونه هم هڅه وکړي چې سفارتونه وتړي دنیا ته وخی چې تعالی ډېر کړکېچن ده.
د امنیتي دلایل او لامل د استرالیا سفارت په داسې حال کې تړل کیږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دمګړی د طالبانو بریدونه روان دي او افغان ځواکونه په شا تمبوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن ویل چې په ګڼو ولایتونو کې د طالبانو حمله دفع کړې دي.
با گذشت هر روز وضعیت بهبود پیدا میکنه، بخصوص در ولایت غزنی، در ولایت قندهار، در ولایت بغلان، هلمند. در روزهای اخیر تلفات بسیار سنگین به طالبا وارد شده. در 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در عملیاتی را که در 12 ولایت را اندازی کردند 162 طالب کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگرشان زخم برداشتند. این پیام رهبری وزارت دفاع افغانستان به مردم است که اصلا این ناممکن است که طالبان بتوانند از راه نظامی خواستای نامشروع خود، فکر باطل خود بالای مردم افغانستان تحمیل بکنند.
یاشمیر سیاسی شنون کی بیا پدی باوری دی چې افغان حکومت او طالبان دواړه اوست خبرو او جګړې ستراتیژي په مخوړي.
دی فایټ اند ټاک ستراتیژي، هغه ستراتیژي چې د دې لارې نه ټول لوري، افغان لوري، طالبان کوشش کوي د جګړې په ډګر کې امتیازات واخلي تر څو د سولې په خبرو کې د امتیازګیرۍ په اساس باندې د جګړې د امتیازاتو څخه په ګټه اخیستنه باندې خپل شرایط په مقابل لوري ومني. په وروستیو کې د تاوتریخوالي زیاتوالی په سولې باندې ولسي باور راټیټ کړی. همدارنګه د دوهې او د ترکیې د غونډو نه ترسره کېده، هلته د بحثونو او د خبرو ټکنی کېدل خپله د جګړې د زیاتوالي سره مرسته کړې.
د سولې د دوهې خبرې له څلورو میاشتو په ټپه ولاړې دي او دواړو لورو خو په دې وروستیو کې یو بل د مذاکراتو میز ته په نه حاضری دوګرام کړل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس 340 مثبت پیښې ثبت کړې دي او د دې جملې نه 208 پیټې یوازې په کابل کې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت د کورونا د ویروس په مثبت پیښو کې د دومره زیاتوالي یو علت ایران او پاکستان ته د زیاتو افغانانو تګ راتګ ښودلې ده. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حقله نور تفصیل را لګولې ده.
د عام روغتیا وزارت د سه‌شنبه پورس په تیرو سلیوی ساتونه کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د 340 مثبت پیښو ثبت خبر ورکړې. د دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر ویرویس الیزیا وایي دا پیښې 15 شولتونه کې ثبت شوې دي.
په تیرو سلیوی ساتونه کې 3409 تیا مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ثبت شوي دي، چې د دې جملې څخه 340 مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 8330 ورسېدل. په یاده موده کې 203 کسان راغلي دي او متاسفانه
په افغانستان کې شاوخوا 14 میاشتې وړاندې د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې په سلیوي ساتونو کې پر کورونا د 340 تنو اخته کېدل خورا ډېر لوی شمېر دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په تېرو سلیوي ساتونو کې په کابل کې 218، کندهار کې 113، لوګر کې 85 او په بلخ کې 30 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې دغو څلور ولایتونو د کورونا د ویروس پیښې په دغه موده کې د پاتې 21 ولایتونو د نیمې څخه زیاتې ثبت شوې پیښې دي. ډاکټر میرویس الیزی په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتوالي یو علت دوه ګاونډیو هیوادو ایران او پاکستان ته په زیات شمېر د افغانانو تګ راتګ لامل دی.
په هیواد کې د مثبتو پیښو زیاتوالي یو علت دا دی چې زموږ ځینې وګړي د ګاونډیو هیواد پاکستان او ایران ته رفتمت لري او پیښې په دغه دوه هیوادونو کې زیات دي. د هلته د پیښو زیاتوالي مستقیم تاثیر لري زموږ په هیواد باندې. بل زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د امیر روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي، د مانه چې د امر روغتي وزارت سپارښتنه ته د خاصه توجه نه کوي. کوم روغتي سپارښتنه چې موږ دوی ته په مکرر ډول سره بار بار تکرارو، د یغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي، نو له همدې عمله د مثبت پیښو زیاتوالی په یاد کې رامنځته شوی.
د امر روغتي وزارت مرسیال وایي چې دغه عوامل تر څنګ اوس مهال افغانستان کې د کورونا د وایرس د تشخیص ظرفیت هم زیات شوی، چې له امله د کورونا وبا د لومړی او دوهمي سبې پر سره ډیر مشکوک ناروغان معاینه کیږي. ډاکټر میرویس الیزی وایي د څنګه اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د برتانیا وایرس ته ورته پیښو تشخیص امکانات هم پیدا شوي.
د پخوانی ویروس سرڅنګ چې د چین و دیوان ویروس او اوس په یواد کې د انګلیسي نوی ویروس پیښې هم مثبت شوي، چې په اترسو ولایتو کې موږ سره ارقام په دغه برخه کې ثبت شوي دي چې ټولې پیښې درې سو ولسی او کېدای شي چې پیښې دې هم لوړې وي، او په څلور دېرش ولایتو کې امکان شته چې انګلیسي نوی ویروس پیښې مثبت وي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د برتانیا وایرس سره ورته پیښې لومړی په ننګرهار، لوګر او کابل کې ثبت شوي، چې اوس مهال ټول ولایتو تصرایت کړي. دا ډول پیښې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې ډېرې ثبت شوې دي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه یې د هند کورونا وایرس پیښو ته ورته پیښې لا په افغانستان کې نه دي ثبت کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
درنو اوریدونکو، د لغمان والی په میترلام، علي شنګ، الانګار او د دولت چاپو ولسوالیو کې طالبانو ته د څو حکومتي نظامی پوسټو د تسلیمېدو نو وروسته د مې په 15مه خبريالانو ته وویل چې یو څلو ولس نظامیان په وظیفوي غفلت نیولي او بندیان کړي دي. مونږ لګمخ کې په همدې باره کې د نظامی او سیاسي چارو کارپو احساق اتمر صاحب سره مرکه کړې ده. اتمر صاحب محترم، د لغمان په ولایت کې د جګړو اصلي وجه او علت ستاسو په فکر څه ده؟ او طالبانو ته د نظامی پوسټو د تسلیمېدو سیاسي او نظامی انګیزه څه ده ستاسو په فکر؟
لغمان کې یو مسله ډېر مهم وه، د والی او د ښاغلي قرار چې د پارلمان وکیلو د دې ترمنځ یو څه سره لانجې رامنځته شوې، دا لانجه تقریبا په رسنیو کې روزمره راوتلې او دواړو خواوو یو بل متهم کوو په دې باندې چې دوی وطن سره خیانت کوي او دوی لغمان لپاره صادق نه دي. لغمان کې لکه نورو ولایاتو غوندې د ډېر پخوانه دغه محلي قمندانان یا هغه پخواني مجاهدین چې دوی یو اندازه سلام لري او خلق هم لري، دوی کاملا د دوی جنگي صلاحیتونه له منځه نه دي تللي، سره د دې نه چې په افغانستان کې ډي ډي آر او دایاق دغه پروسې تطبیق شلي دا ډېر عملي نه و. دلته د دغه اختلافاتو له کبله دغه جګړه ونښته او داسې ویل کېږي چې ځینې پوستې د دې خاطر چې دا د والي سره د دوی اړیکې په مخالفت کې وي دین لاړل طالبانو ته، هغوی سره مشوره وکړو چې دا پوستې موږ پسته تسلیموو. او پر دغه بنسټ باندې و چې طالبان وشو کولای چې د هغه محلي قمندانانو په استفادې سره کوم چې هغوی په پوستو کې وو، کوم چې هغوی سرګانې درلودلې، کوم چې هغوی د پخوا نه د حکومت نه د محلي امنیتي ځواکونو په نوم امکانات او پیسې او معاشونه اخیستل، دوی نه د دې دپاره چې والي د لغمان ضعیف وښیي دوی خپل پوستې طالبانو ته ورکړلې. کاخو چې طالبانو فکر کولی چې د لغمان د مرکز تر دروازو پورې راورسېږي.
یعنې طالبانو د دې داخلي اختلافاتو نه ګټه کړې ده؟ بلې،
یقینا په صورت دا بریالیتوب د طالبانو نه دی. که بریالیتوب د طالبانو وای نو طالبان دغه امکانات به له مخکې لاسته نه شو راوستی. زما باور داسې دی چې هغه ډېری پوستېم چې تسلیم شوي دي دا د ښاغلي قرار د قمندانۍ یا ساحه دی یا د هغه پلویان دي یا د حزب اسلامي هغه جنګیالي دي چې په دغه ساحو کې دوی دولت سره همکاري کوو، د دې په خاطر چې دوی دولت تضعیف کړي، د دوی خپل پوستې تسلیم کړي.
اتمر صاحب، څه فکر کوي د غفلت په تور د نظامیانو په بندیانولو دغه مشکل حل کیږي؟
زه داسې فکر کوم چې دا د مشکل حل نه دی، ځکه والی پات هغه استخباراتي شبکه چې دی پهلوان نظارت کوي دې ته د دغه ټولو مسایلو راپور روزمره ورکړی وی، او کله چې دی په دې باندې پوه شوی وی چې دې کې د دې پوستو کې داسې خبرې د طالبانو سره روانې دي، دی به د دې نه د خپل استخباراتي شبکو په ذریعه باندې دغه معلومات ترلاسه کړی وی.
نو آینده که سپا کار دی چه دغسی مسئله پیخی نیشید؟
زمان بودی باورم چه مشکلات زمان ترابری که همشته ده، من ده یو استراری حالت کیو داخل جنگ ده ستاسی اونگوری پا فاریاب که ده مارشال دوستم پا خبر بانده دفتر دی فاریاب خلق پاسی ده، یعنی اخبر مارشال دوستم هم ده دولت جزه ده ده، یعنی از اقل زما باور داسې دی چې دولت باید په یو دغسې شرایطو کې چې وطن اضطراري حالت کې دی باید څومره چې دولت نشي کولای د دغه ستونزونه د دغه تشنجونو نه ځان ګوښه وساتي، ښه دی او هر کار باید د خلکو د مشرانو او د مختلفي سیمو په تفاهم سره باید ترسره شي.
تشکر اخمصر محترم کورم ودان کومه خمخه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
جمهور رئیس جو بایدن د خپل حکومت د خاص روش په اساس د اسرائیل سره د پردې تر شا په خاموشه ډیپلوماسۍ بوختو او اوس په غزه کې اوربند د عمل لري. دا چې په دې شخړه کې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په نړیواله سطح تر اوسه پورې څه کړي دي او څه ترلاسه کړي دي، په دې حقره تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزای لولي.
په غزه کې اوسنۍ اوربند د ولسمشر بایدن پر بهرنۍ پالیسۍ خرنا چوي، په دې معنی چې د هغه پالیسی د نړۍ پلانجمنو او جنجالي سیمو څه ډول پرمختګ کوي. د اسرائیل او فلسطینیانو په یو لسورځنی جګړه کې ولسمشر بایدن د خپل پالیسی لمخې په غزه کې په ښکاره ډول د اسرائیل ملاتړ وکړ، خو د ولسمشر د یو جګپوړي مامور قوله چې وایي د پردې تر شا د دې شخړې د حل لپاره د مصر له حکومت سره په ګډه کار وکړ چې د دې جګړې د قرارولو لپاره پرې فشار راولي.
We got to the result thanks to
مونږ د ولسمشر بایدن د نستړي کېدونکو حل او ځلو او خاموش تمرکز له امله نتیجه لاسته راوړل. زه فکر کوم دا ډیره اغیزمنه ډیپلوماسي و چې اوربند وشو او تشدد یې په یو لسورځو کې بند کړ.
د ولسمشر بایدن هڅه هغه وخت پیل شوې چې د اسرائیل په هوایي بمباروي کې 248 تن فلسطینیان د غزې په هغه برخه کې وژل شول چې د حماس په واک کې ده او د فلسطین د خاورې برخه ده. لغزینه پر اسرائیل 300 توغندی ور وورول شول او دیار لستانه اسرائیلیان پکې وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې منځنی ختیځ ته نن روان دی وایي د بایدن اداره دې ته متحده ده چې اسرائیل داسې وسایل ولري چې خپل هیواد نه دفاع وکړي. خو د کانګرس ارزونه هم د وسلو په خرڅلاو کې ډیره مهمه ده.
د وسلو په هر ډول خرڅلاو باندې له کانګرس سره په بشپړ ډول سلا مشوره وشي. مونږ دې ته متحد یو. مونږ غواړو دا خبره یقیني کړو چې دا اجراءات په مؤثر ډول کار ورکوي.
جمهور غوښتونکي په دې برخه کې د ایران لخوا نه د تمویل شوی حماس نقش ته په غزه کې اشاره کوي. هغوی په دې برخه کې هم اندېښنه څرګنده کړله چې د بایدن اداره به پر ایران باندې بندیزونه د دې لپاره لري کړی چې ایران دې ته وهڅوي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ورستون شي او پر خپل تعهداتو باندې د اټومي مسایلو په برخه کې عمل وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د سی ان ان ټلویزیونی شبکې ته وویل اټومي تړون ته به د ایران به ترستنېدل پر ایران باندې د ترهګرۍ د ملاتړ د تور په لری کولو کې بنیادی نقش ولري.
That's the key. همدا بنیادی دلیل دی چې زه نه غواړم امریکا پر ایران باندې د بندیزونو د لری کولو اقدام وکړي، البته تر هغه وخت پورې چې ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو مهم ملاتړ وي.
د ولسمشر بایدن اداره وایي چې امریکا او ملګری ملتونه به په ګډه کار وکړي چې د غزې خلکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې مرستې برابرې کاندي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنم شباشنای مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د وسپنې د پټلۍ ادارې ویل دي چې تیر میاشت قریب 300 زره ټنه تجارتي مواد د ریل پټلۍ لارې صادر او وارد شوي دي. دغه اداره وایي چې تیر کال د 4 میلیون ټنو په اندازه لدغه لارې صادرات او واردات چې وو، مګر تمه کیږي چې سکه لبا په دغه اندازې کې زیاتوالی راشي. لمینه ازي د کابل نه راپور شاکړه ده.
د افغانستان د اوسپن پټلې اداره وایي چې تیر میاشت شاو خدرې 3000 ټنه تجارتي مواد د ریل پټلې ولاره صادر او وارد شوې دي. د دغه ادارې مرستال میرویس میرزکوال امریکا غکته په اړه وویل
تقریبا تر 15000 واګونونه زمونږ هیواد ته په تیر یو میاشت کې راډنه نصیبي او خارسيوي دي چې د کې اکثریت زمونږ غذایی توکي ساختماني مواد او نور زراعتي توکي شامل وو.
خاغلی میرزکوال همدارنګه ویل چې له افغانستانه 1500 ټنه مواد نور هیوادونو ته صادر شوې دي.
کابو تر 1500 زره ټنه خصوصا کرنیز او زراعتي توکي مونږه د افغانستان داخلي محصولات نړۍ ته او د مونږه امسایي وادونو لري نور هیوادونو ته صادر کړی دی.
دغه اداره وایي چې د ریل پټلې لارې ازبکستان، روسیې، ترکمنستان او یو شمېر نور هیوادونو ته صادرات شوې دي. په افغانستان کې د حیرتان مزار، اقینې او تورغونډي ریل پټلې ولارې صادرات او واردات کیږي. اقتصادي کارپوه د پوهنتون استاد قیس محمدي په دې اړه وویل
په دغه منطقه کې افغانستان هغه هیواد ده چې د مرکزی آسیا هیوادونه د جنوبی آسیا سره نخلوي او تر ټولو لنډه لار د اقتصادي دهلیزونو لپاره برابروي. ولې لبد مرغه د افغانستان جغرافیا د ترانسپورت لپاره ډیره مساعده نه ده، ځکه چې په افغانستان کې شپږتی فیصد خاوره غرونه دي او په غرونو کې د موټر چلول، انتقال او ترانسپورت په مشکلات سره مواجه کیږي. نو ځکه د ریل پټلۍ او شبکه جوړول په افغانستان کې ډیره مهمه بریښي.
تیر کال د 3 میلیون ټنو په اندازه د ریل پټلۍ لاره صادرات او واردات شي وو، چې تمه کیږي سږ کال د غشمیره کې زیاتوالی راشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بیطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان ریډز په نوم یو کتابتون آنلاین خلکو ته کتابونه رسوي. دغه کتابتون د بیلابیلو ژبو 15000 جلد کتابونه لري. په دې حقله لیمې نیازی رپورت راکړی دی چې زمونږ همکار شافیه سردار لولي.
د افغانستان د ریټس په کتابتون کې شاوخوا 15000 ټوکابه لابل کتابونه دي چې د همدې کتابتون له ویب سټ څخه په انلاین ډول پلورل کیږي. سردار محمد سروان د افغانستان د ریټس کتابتون مشر دا سوایي
د کتاب د خستلو انلاین طریقه زموږ ویب سټ ډیر اسانه کړی ده. یو څوک صرف زموږ ویب سټ ته سرور ښکار کوي او هغل ته هغه کم کتاب چې د خوخې دی پاغه باندې یو کلیک کوي هغه کیګاګي بیا چې مختزي بیا ورتوي چې خاطر دی وزدل تخپل ادرس مونږ ته وایا دغه کتاب ته مونږ کم زیات در ورسو بیا نو اخستون کې خپل شهرت خپل د تماس علي کشميري او ایمیل او هغه ادرس ټول هغل ته په فورم کې اچي ټول یو دغه وخت منسي لاغي روسته هغه ته وایي چې خاصه اډر کمپلیټ شو دغه د کمپلیټ بټن کیګاګي د بشپړوالي بټن کیګاګي اډر تر مونږ راځي زموږ سیستم ته راځي.
دلته خلک په انلاین باندې کتابونه خوشوي او د خپل ادرس له شودل وروسته خپل د خوشوار کتاب اخلي. د افغانستان د ریټس مشروعي چې لتیر یو کال راهیسه د کتابونو د پلورلو کاروبار کوي او له کتابونو سره د افغانانو به ساري مینه ګوري. د افغانستان د ریټس کتابتون مشر سردار محمد سروان وایي
نه دلته زه نن مونږ ته آرډر د کتابونو فرمایش راشي چې زمونږ بيخي د هغې زینه تمه د فرمایش نه وي، لکه مونږ ته د موټرو مسترین چې موټر جوړای ان کتاب باید هرڅو کول ولي خو هغه چې مونږ ته کله فرمایش د کتاب راکې مونږ خوشاله شو ګر چې مستری د ترڅنګ چې موټر جوړای ترڅنګ یو کتاب هم ولي همدغه کتاب بیا خپل اولاد ته د شپې ولي. الحمدلله اوس د پوخا په طلبانه د کتاب د لزدو ډیر هم شوي.
د افغانستان د ریس کتابتون غړي دا سوایي
افغانستان ریډز څنګه یو مخکخ کتابتون دی چې د افغانستان په سطح باندې ډیر خلکو ته کتابونه ورکي او موږ د ورځې مختلف قسمه اډرونه ترلاسه کوو، لکه د اډرونو تعداد معلوم نه دی، بعضی وخت کې 15 اډرونه موږ ترلاسه کوو، بعضی وخت کې 6 اډرونه، بعضی وخت کې 15 اډرونه. نو بیا موږ خپل ټیم ته خبر ورکوو او هغه کتاب ډیلیوري کوي یا مغزیه ته ورسي.
که څه هم د پرمختللو هیوادونو په پرتله افغانان ډیره مطالعه نه کوي، خو په دې ورستوي کې ته کتابونو لوستل زیات سوي دي او د مطالعې فرهنګ مخ پر وړاندې لیدل کیږي.
آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوسته.